دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم په تکراري توګه در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه په پاکستان کې د حقونو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب اقدامات دې وکړي. په پېښور کې افغان کونسل جنرال وایي پاکستانی حکومت یوازې د کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې، د ستنولو پرېکړه یې نه ده کړې. او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا په امریکایي او اروپایي انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د حقونو ټولنو او فعالانو پر حکومت غږ کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب قوانین دې عملي کړي او نور اقدامات دې هم وکړي. د بیلابیلو ادارو مشرانو او فعالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د تیری د پیښو مخنیوی وشي. دوی ته څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې پرون هم د پنجاب په قصور او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې پر یوې اته کلنې ماشومې د تیری او د هغې د وژنې پر ضد مظاهرې روانې وي. د زینب پلار امین انصاري له سپریم کورټه غوښتنه کړې چې انصاف دې ورته ورکړي. پر دې ماشومې د تیری او د هغې د وژنې پیښه د روانې میاشت پر نهمه نیټه شوې وه. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ویلي دا خبره ناسمه ده چې پاکستان د روانې میاشت تر پایه کډوالو ته د ستنېدو امر کړی. محمد معین مرستیال تېره ورځ مشال راډیو ته ویل پاکستان یوازې د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې چې کابل، اسلام آباد او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی د برخلیک په اړه یوې نتیجې ته ورسی.
د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، د دواړو خبرې سره فرق لري. زمونږ افغان مهاجرونه ډېر زیات تشویش نه کوي، یو ورځ به ټول افغانستان ته ځي.
افغان کونسل جنرال معین مرستیال زیاتوي د افغانستان حکومت په لنډ وخت کې دا امکانات نه لري چې شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو ته د اوسېدو او بنیادی اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تیره اونۍ ویلي ول افغان کډوال په زور له هېواده نه باسي خو په خپله خوښه دې ستانه شي. د خوست چارواکي وایي په هغه ولایت کې د مرغانو والګه خپور شوی دی. دوی تیره ورځ په یوه غونډه کې وویل تر وسه ناروغي په کارغانو او ځینو نورو واشي مرغانو کې خپره شوې. د خوست د کرنې رئیس سمیولا نصرت مشال راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې ناروغي چرګانو ته خپره نشي.
دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرو، دلته نو اوسه پورې انشاءالله دی کې دا مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي، اهلي چرګانو ته سرایت ونه کړي.
روغتیا پالان وایي خلک دې له حکومتي اجازه پرته چرګان له فارمونو او کورونو څخه بل ځای ته نه انتقالوي. د مرغانو والګه یو وایرسي او خپرېدونکی مرض دی چې انسانانو ته هم لګېدای شي. ډاکتران وایي که څوک د سا یا زکام علامات لري نو د عامې روغتیا کلینیکونو ته دې ورشي چې تشخیص یې وشي، ځکه چې که پر وخت یې درملنه ونه شي نو دا ناروغي د مړینې سبب کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د رسنیو د څاري وټولنه وایي تیر کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خونړی هغه وو. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون په تازه رپورټ کې وویلي تیر کال په هغه هیواد کې 40 خبریالان او رسنیو سره کارکونکي ووژل شول. رپورټ وایي په 2014 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر 13 وو. رپورت وایي تیر کال پر خبریالانو د تشدد او هغوی ته د ګواښونو 1965 قضیه ثبت شوې چې 12 د ښځینه خبریالانو وي. رپورت وایي ترهګرې ډلې لکه طالبان او اسلامي دولت د خبریالانو د وژنو د ټولو پیښو ذمهواره دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تور پورې کړی چې 13 خبریالان طالبانو او 2 نور اسلامي دولت ډلې وژلي دي. د جارجیا حکومت وایي افغانستان ته 100 اضافي سرتیري استولي. چارواکي وایي دا پوځیان تیره ورځ افغانستان ته روان شول چې هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. اضافي سرتیري به د مزار شریف په پوځي اډه کې پراته وي چې 2 میاشتې په خپل هیواد او 6 میاشتې په جرمني کې روزل شوي دي. جارجیا د ناټو غړی نه دی او اوسمهال په افغانستان کې 815 سرتیري لري. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتي کمپینونو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. نوموړي تیر مازدیګر په مسکو کې د رسنیو له مشرانو او مدیرانو سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي چې دا ډول کارونه ناسم دي. دوی ویل هیڅوک نه خوښوي چې په کورنیو او سیاسي نورو چارو کې یې لاسوهنه وشي. له پوتینه چې له امریکا سره د اړیکو د ښهوالي د امکان په اړه پوښتنه وشوه نو ده وویل اوسمهال دا پر دوی نه بلکې پر امریکا منحصره ده، او دا چې آیا هغوی به جرأت وکړي او پر دې به پوه شي چې امریکا هم له روسیې سره ښه تعلقات غواړي ځکه چې دا یې له ملي ګټو سره سمون خوري. پوتین دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې د امریکایي سینیټر بن کارډن په امر په تازه رپورټ کې د اروپایي هیوادونو پر سیاست د اثر اندازه کېدو په اړه د روسیې د شاوخوا دوه لسیزو هڅې بیان شوې دي. رپورټ پر امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتقاد کړی او پر هغه یې تور پورې کړی چې په امریکا کې هم د دې مسئلې د هواري لپاره کم کار کړی دی. او بیګا د ایران او عراق له پولې سره نږدې په یو شمېر نورو ایراني سیمو کې متعدلې زلزلې راغلي دي. زیاتره زلزلې په هغه سیمه کې راغلي چې د نومبر په لوی زلزله کې پکې له 1530 څخه زیات کسان وژل شوي ول. ایراني دولتي ټلویزیون وایي په تازه زلزلو کې څلور کسان سرسري ټپیان شوي او زیات تاوان نه دی شوی. د امریکا د ځپوک پوهنې اداره وایي و زلزلې له عراقي ښار مندلی سره نږدې راغلي دي او دا ښار د دواړو هیوادونو پر پوله پروت دی. اتمه زلزله د غربي ایران مهران سیمه کې راغلي. ریختر درجه د شپږو زلزلو لومړنی زور 15 وو او د دوو نورو 4 وو. د خبرونو پای. نامشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. پر یوې ماشومې تر تیری او وژنې وروسته د حقونو ټولنې او فعالان وایي مور او پلار باید د ماشومانو روزنه وکړي. په پېښور کې افغان کونسل جنرل وایي پاکستانی حکومت د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې د ستنولو یې هیڅ نه دي ویلي. په پېښور سوداګر وایي د میټرو بس پروژې له کبله یې کاروبارونه خراب شوي دي.
د پېښور کم تاجران دکانداران دختي کم مخکې کم پوزیشن او کم تیل هغه بالکل د نیمې نه هم زیات کم شوی دی.
په مومند کې خونځیو ته د امنیت ټینګولو ویل شوی خو د شخصي سکولونو مالکان وایي
د حکومت تر طرفه د پرایویټ سکولونو صحیح سپورټ نشته د سکیورټي نه.
او په هارون واچا هنري ګړې کې د ځوان سندرغاړي ایمل زاخیل خبري او سندرې اوري. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. په پاکستان کې د حقونو یو شمېر ادارې او فعالان وایي د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید ماشومانو ته پوهاوی ورکړي. دوی تیره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د قصور د هغې ماشومې مثال ورکړ چې د روانې میاشت پر نهمه تر تیری وروسته وژل شوې وه. د قصور ښار د زینب پلار امین انصاري وایي حکومت دې ورته انصاف ورکړي. رفعت انجم په پاکستان کې پر ماشومانو د تیری د پیښو په اړه تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د جنوري په نهمه نیټه د پنجاب قصور ضلع کې یوې ماشومې سره جنسي زیاتې او د هغې د وژنې وروستو نه یوازې د ککړو کسانو پر ضد د سخت کاروایۍ کولو آواز پورته شوې بلکې دې سره سره د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو لخوا دا غوښتنې هم شوې چې ماشومانو ته د ځان ساتلو لپاره د جنسي پوهاوي اجوکیشن ورکړی شي. پاکستان کې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د مشکلاتو په اړه څېړونکي غیر سرکاري ادارې ساحل تر مخه په کال 2015 کې په قصور سیمه کې 1455 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي. په کال 2014 کې 1000 او د کال 2018 په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1000 کیسونه رامخته شوي دي. د ادارې مطابق 2018 کې په قصور سیمه کې 12 ماشومان د جنسي تیرو پس وژل شوي دي چې پکې د شپږو نه تر لسو کالو پورې شپږ جنکې ماشومانې او شپږ هلکان ماشومان شامل دي. د یادې ادارې چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي چې د ماشومانو تحفظ مسله په حکومتي کچه سنجیدګۍ سره ناخسته کیږي. خو مور او پلار هم ماشومانو ته د خپل تحفظ بنیادی زده کړې نه ورکوي.
سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی بھی
د ټولو لومړی د مور او پلار د ذمہ واری دي چې خپل بچو ته د خپل ځان تحفظ پوها ورکړي چې څه کول دي او څه نه او څوک ورته په نامناسب ډول لاس وړي چا سره خبرې کول دي، چا سره نه چرته تلل دي، او په خصوصي توګه چاته نه کول ورته خودل پکار دي، ځکه چې موږ ماشومانو ته دا وایو چې په هر خبره باید د مشرانو عزت کوي او نه به نه کوي. نو د دې وجه هم ماشومانو ته انکار کول نه خودل کیږي، او دا بیا ماشومانو لپاره مشکلات زیات کړي. تر څو چې موږ په دې اړه پام نه وی کړی، نو د ځینې په شان ماشومان به وجل کیږي او مجرمان به هم داسې ګرځي.
کال 2015 کې هم په یاد ضلع کې له ماشومانو هلکانو سره جنسي زیاته او د هغوی ویډیوګانې د جوړېدو یو سکینډل هم مخې ته راغلی و. همدې لړ کې د ولس د پوهې لپاره د پاکستان په یو شخصي ټلویژن د اډاري په نوم ډرامه خپره شوې وه، چې پکې یو ماشومه د میرني پلار د جنسي زیاته ښکار شوې وه. هم د دغه ډرامې لیکوالې فرد اشتیاق مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومانو سره جنسي تیر کېدل او په هغې خاموشه کېدل، او په خصوصي توګه د مور او پلار خاموشه کېدل، په ټولنه کې نور هم دې قسمه رویو ته وده ورکوي.
ما لپاره دغه ډرامه لیکل ډېر ګران کار و، ځکه چې د لیکلو په وخت ما ځان د دغې ماشومې په ځای ګڼلو، او هم مې د یو مور په حیث احساس لرلو. نو دې زه په نفسیاتي او جذباتي توګه ډېره خرابه کړې وم، او چې کله مې ډرامه پوره ولیکله نو خپل ځان معمول ته راوستو کې ما ته دوه درې میاشتې لګېدلې وې. نو بیا چې یو چا سره او بیا یو ماشومې سره په رښتیا کې داسې پېښه کېږي، نو د بنده روح په تکلیف کې شي. نو زما په خیال ضروري ده چې ماشومانو ته دا وښودل شي چې څوک به ځان ته نږدې پرېږدي او څوک نه، که هغه هر څومره نږدې رشته کې ولې نه وي.
هم په دې اړه د پاکستان مدني فعال او سندرغاړي شهزاد روي په خپله یو خبري غونډه کې وویل چې د جنسي تیرو ښکار ماشومان فریاد په کورونو کې څوک اورېدو ته تیار نه وي، خو اوس به مور او پلار ته خپلو بچو سره په دې اړه خبره کول وي، نو هله به د دې مسلې حل راوځي. په کال 2014 کې په پاکستان کې د جنسي تیرو مخنیوي لپاره بل هم منظور شوی دی. د بل مطابق په ماشومانو او منظوره کسانو جنسي تیرو کې ککړ کس ته به د 500 سزا ورکړی کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. په تاندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
په پېښور کې افغان قونسل جنرال ویلي پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشت تر پایه هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. محمد معین مرستیال تېره ورځ مشال راډیو ویل پاکستان د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې، او روانه میاشت به کابل، اسلام آباد او ملګري ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ځلاند یوسفزی له نوموړي پوښتنه کړې چې د کډوالو په اړه د پاکستاني کابینې پریکړې وضاحت دې وکړي.
دا تر زیات اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان UNHCR او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده، هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، دا دواړه خبرې سره فرق لري.
د سفران وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دی هغې سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی شي چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دي د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډه موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستي دي. د UNHCR افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی هغه وي چې موږ واپس تلل غواړو، خو افغانستان ته ګزونو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغې د پاره تیاریاں نه نکړي.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو د پاره یو د ځای په ځای کې دوه مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوی دی، اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کېدو دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
پیخبر ایکوڈ د جنوری پر اتمه د تحریک نفاذ شریعت محمدی د مشر مولانا صوفی محمد د خوشی کول غختنلیک ومانه. نوموړی ل 2009 زیږیز کال راهیسې له هیواد سره د غداری په تور بندي وو. صوفی محمد د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله خسر هم دی. تیرونه واشنگتن د ترهګرو د ملاتړ تور په سر اسلام آباد ته پوځي مرسته وځنډولې. پاکستان تل دا تور رد کړی او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وای هیواد نور د امریکا ملګری نه دی. مشر ګواښ د اپوزیشن پیپلز ګوند له یو مشر او سینیټر فرحت الله بابر سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلی چې آیا صوفی محمد د امریکایي اقداماتو په غبرګون کې خوشی کیږي او که څنګه.
دا ډېر تشویشناک خبره ده چې داسې ښکاري چې دا کوم دهشتګر تنظیمونه وو، ملټنټ ارګنایزیشن، داسې ښکاري چې پټ په پټه دا مین سټریم کیږي. که تاسو یاد شي احسان الله احسان چې کوم د طالبانو سپوکس پرسن وو هغه نیولی شوی دی، هغه اقرار کړی دی چې ای پی ایس سکول باندې دا حمله دا دوی کړې وه او هغه ته اوس پورې ریاست سویلی نه دي، بلکې هغه په ټلویزیون باندې داسې انداز کې ښودلی دی چې لکه هغه یو مس گائیډ یوت وي، یعنی هغه داسې لکه گلوریفای شوی غوندې دی. ملیټنټ ارګنایزیشن او دا تنظیمونه د دې د مین سټریم کولو لپاره څه پسه پرده یو کوشش روان دی او دا ډېر خطرناک کار دی. خطرناک په دې دی چې دې سره به د دنیا نور ملکونو ته دا تاثیر ملاو شي چې پاکستان بجای د دې چې دې خلکو خلاف څه کاروایو کی، پاکستان دې ته پولیټیکل سیاسي لیجیټیمیسی ورکړي، سیاسي وقار ورته ورکړي. د مولانا صوفی محمد ته اوس څنګه دې ضمانت ملاو شو، ضمانت ذکر ملاو شو چې سرکار چې کوم دی پروسیکیوشن خپل کیس پرسو نه کړو، چې د باندې کیس داو چې د پاکستان آئین او د پاکستان ادارو نه انکار کړی دی او د باندې کیس داو چې د بغاوت کړی دی. نو دغه اوس پورې دا بیان ور نه کړو چې د پاکستان آئین منم او د پاکستان پارلیمان نه منم، دغه په خپل حضور بیان ولاړ دی.
نو بابر صاحب، لکه څنګه چې انډیا، افغانستان او امریکا وایي چې پاکستان اوس هم هغه پالیسی روانه کړې ده د بهرنۍ پالیسۍ په حیث باندې، اوس هم وسلوالې ډلې کاروي، دا هغه پالیسۍ دوام دی او کنه د حکومت کمزوري ده؟
زما خپل دا خیال دی چې زمونږ شهید محترم عبدالنجیب بھٹو بویل چې رننګ وذ د هیر اینڈ هانټنګ وذ د هاوند، پښتو کې ورته وایي چې غل ته وایي چې غلا کوه، څوکیدار ته وایي چې هوشیار شه. زما اوس هم دا خیال دی چې زمونږ یو خاص داسې دغه شته دی چې هغوی د حکومت نه بالا بالا، د ریاست نه بالا بالا دغه پالیسی باندې عمل پیرا دی، رننګ وذ د هیر اینڈ هانټنګ وذ د هاوند، چې غل ته وایي هوشیار او مالک ته وایي چې خیال کوه غل راځي. دا ماته سره یو دغه خبره ښکاري دي چې زما خیال دی چې یوازې حکومت نه، ټول زموږ ټولې ادارې او ټول دغه دوی ته پکار دي چې خپل ګریوان کې وګوري او د دې سیز دا چې کوم نریټیو جوړ شوی دی موږ باندې کوم اعتراضات کېږي خپلو کې سرټول کېني او په دې باندې غور وکړي چې بس اوس وخت رالو، انف اعتراف او موږ ته د دې خبرې حل روخ کړل پکار.
د پیپلز ګوند له یو مشر او له سینیټر فرحت الله بابر سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده. د پیښور ځینې دوکانداران وایي د میټرو بس پروژې له کبله په ښار کې ټرافیک ستونزې پیدا شوې دي چې د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي د زیات بیروبار یا رش له کبله اوس د پیښور او نورو ښارونو اوسیدونکي او کاروباریان له دوی څخه شیان نه اخلي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د ترانسپورټي چارو سلاکار وایي دوی ډیر ماشینونه ورغوښتي او د روان کال تر انتخاباتو مخکې پروژه بشپړول غواړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
پېښور کې د میټرو بس په پروژه کار روان دی او د دې پروژې پرانیستا د اکتوبر 2018 په 19 نیټه شوی و. د پېښور د سوکنونه تر حیات آباد پوري په یو ځل په دې پروژه د کار پیل کولو لوجې په پېښور ښار کې د گاډو د تګ راتګ ډېری ستونزې رامخیته شوې دي. د پېښور په اشرف روډ د اوریجو او نورو اجناسو یو سوداګر زاهد الله مشال ریډیو ته وایي
په بازار کې په ښار کې ډېر زیات رش دی. یو ځل گاډو را دن نشي دا غو چې کوم مال شي په کوم گاډي کې نو په 15 غنټو کې د ښار مطلب نشي وته ای واپس ځان ماخان مطلب خپل کور خپل دکان نه شي رسولې. نو په دې وجه باندې بیا ټی په وجه باندې په خاور کم تاجران د ګندران د تحقیق مخې کم پوزیشن او کم سیل او هغه بالکل د نیمه نه هم زیات کم شوی دی.
په اشرف روډ د اوریجو او نورو اجناسو د سوداګرو ترڅنګ د چوکیاتګر قیصه خانی مینه بازار او کوهټۍ دکانداران هم وایي د تیرو دوه میاشتو راسي د دوی خرڅ ډیر کم شوی دی.
جسار مونږ روز 9 بجې سکم 10 بجو لمونږ را رسو او زمونږ 3 کیلومتر لار ده. نو داسې کاکان وی چې هغه د لری زین راځي شبقدر نه راځي چار صدین راځي واډ نه راځي هنګو نه راځي نو هغه چې دلته کې روړ سي دا هغه دوه درې غنټې پلارم تیری شي بیا دلته په پېښور کې دن نه دا هغه دوه درې غنټې ولېږي نو دا هغه واپسی چې کم دی هغه ډېره سخت شي نو په دې وجه باندې چې کم دی هغه نه راځي.
خو بلې خوا ته د ترانسپورت لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار شاه محمد وزیر وایي د پېښور د میټرو بس پروژه د ټول ولس د ګټي یو لوی پروژه ده او شپږ میاشتو کې به دوی دا کار سرته ورسوي.
ډېره مشینری په دې کار باندې لګیا ده چې په صبح کې به چرته هم مخکې دومره مشینری نه وي راغلي. هغې وجه دا ده چې مونږ د کار په ټایم باندې کمپلیټ کړو او د 2018 الیکشن نه مخکې مونږ په خپل ټینیور کې د دې افتتاح وکړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د میټرو بس د 500 اربه روپو د دې پروژې لپاره د ایشیایي ترقیاتي بینک نه د 120 اربه روپو قرضه هم اخیستلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مومندو چارواکو د سرکاري او غیر سرکاري ښوونځیو څوکیدارانو ته امر کړی چې له ځان سره د وسلې وساتي او د سکولونو امنیت دې ټینګ کړي. د چارواکو د سیمې له مشرانو سره تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویلي یوه اونۍ کېږي چې پر ښوونځیو د بریدونو ګواښونه ترلاسه کړي. د سکولونو مالکان وایي انتظامیه د امنیتي سرتیري هم ځای پر ځای کړي ځکه چې یوازې په څوکیدارانو د ښوونځیو ساتنه نشي کولی. شانواز ترکزی له مومندو.
د بر محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ طارق الله د محمود ایجنسی مشران او د غیر سرکاري سکولونو مالکان را غوښتلی وو.
د یوتی نه داسې 1318 د علاقې ته جنرال دي خو مشران چې کم دي کم سکولونه دا خپل څومره چوکیداران چې دي سکولونه کې نو غوړه پارا میکانیزم جوړو پر پرم مو ته ډیزاین کړو باغې باندې وو تسلیحه ورکو غلیست موږ سره شر کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او سکیورټی چې کم نور ایجنسی دي سره دلته هم نو ورځ دوی کې با سکیورټی دا ان شاء الله امنیت پلیسي.
دیو غیر سرکاري سکول مالک او پرنسپل شیر علي وویل چې هغه کوشش کړي چې خپل سکیورټي په خپل برابر کړي خو بیا هم حکومتي سکیورټي ته ضرورت شته.
اکاول نراواله تر محمد ګټه پورې تقریبا 45 پرایویټ سکولونه دي او د حکومت تر طرفه د پرایویټ سکولونو صحیح سپورټ نشته. د سکیورټي دا اس قسمه دغه موږ سره نشته او خپل سکیورټي او دغه تنظیمات کوي.
ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی فرید الله خان نو پوښتل چې ډیر سکولونه داسې دي چې د وسلوالو لخوا الوزول شي نو د هغوی دیوالونه او تر دې چې کوټی هم نشته او ماشومان په ډاګه ناست وي نو د هغه سکولونو سکیورټي به څنګه وي؟
ظاهره خبره ده لیویس فورس دومره شمیرې کم دی هیلپ به موږ سره هم کوي او خاص کر دا بازارونو کې هم دوی ورته وي چې یاره خصادار چې کم دی دا زیات کوي. ظاهره خبره ده چې مین انټری خو دغه غټ غټ روډونه دي نو په دې کې هر سړی نظر وساتي زما خیال دی قابو کېدای شي.
د کال 2018 راهسه په محمود ایجنسی کې وسلوالو طالبانو لخوا 130 نه زیاتې تعلیمي ادارې اړنګ کړې شوې چې د زیاتره ادارو ودانۍ لا بیا ندی جوړ شوی نو انتظامیه وای چې هغوی کوشش کوي چې دغه ادارو ودانی بیا جوړ کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جمهوریت خبرونه خو وروسته در خبرو. هارون باچا هنری ګړی په دې سات کې لرو، خو تر هغې مخکې دوه نور رپورټونه او ورسره دغه هم لنډ خبرونه هم لرو. اول رپورټ د باړې دی. هلته د باړې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د ټلیفون او بجلی نظام بحال کړي. دوی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د کلونو نامنې او پوځي عملیاتو له کبله په سیمه کې د ټلیفون تارونه پرې شوي او د ټلیفون ستنې او د بجلی ترانسفارمرونه خلاص شوي دي. انتظامی چارواکي وایي ژر دی د دې نظامونو د بحالۍ چارې پیلوي. فرهاد شینوارې تفصیل راکوي.
خیبر جن سای باڑی تا راستان شوی کډوال وای چې په تیر لسو کالو کې هلتا د دوی د بجلی او زمکی ټلیفون نظام ناکار شوی او د جګړو په وخت کې په سلګونه ترانسفارمر او د بجلی زرګونه میټر تارونه غلا شوی دی او ټلیفون ایکسچینج وسلوالو په بمونو الوزول دی. د باڑی د متاثرینو د تحریک یو مشر صوبت خان پر دی مشال ریډیو ته وای
دے کی د باڑے تحصیل لکپاگی کے قوم کا خیل قوم سپا قوم دن خیل قوم کمر خیل قوم شروع برکم برخیل او برکم برخیل کم علاقی دے کی تقریباً دا 6000 ترانسفارمر بوری کم بجلی ترانسفارمر چوی چ اغا خلق کو پخپلو زان تا غت پیوی لگا دی کی دو ابڈا ترانسفارمر نہیں شامل ہے شدت پسند دو دینا بجلی کٹ کر اگے کم تام بچو اگے پکا بڑ کے خط تکڑا گڈن چ چوی رہے پکا بڑ کے خر ذکری موجودہ پبارا کے د مکی کم ٹیلیفون چے تار والا اغا نشتا او تک مکمہ پی سی سی ایل اگے یو پرسن کارم نے کر
د باڑی یو بل مشر هاشم خان پر دی وای
بجلی نظام خو سر اشتانه بهی نشت برابر دی خب بهی خراب شوی دی په اپریشن په حالاتو کې د خلکو ترانسفارمرین پټی شوی دی تارونه او ستنی چې څومره سامان و ټول لته ورک شوی دی.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې په باډه کې ټول انتظامی دفترونه خلاص کړي او د باډې واک ورته حواله شوی نو چې هلته خلکو ته څومره نیمګړتیاوي دي هغه به ورته پوره کړی شي. فرهاد شینوارې مشال ریډیو خیبر جنسی.
د خوست چارواکي وای په هغه ولایت کې د مارغانو والګې خپور شوې دي. دوی تیر ورځ په یو غونډه کې ویل تر اوسه ناروغي یوازې په واشي مارغانو او په ځانګړي ډول په کارغانو کې خپره شوې چې دوی د مخنیوي هڅه کوي. هلته د کابل حکومت د خوست ته یو پلټنیز پلاوی هم استول دي. چارواکو دا هڅې تر هغې وروسته پیل کړي چې پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر خوستوالو په کارغانو کې د ناروغۍ خپرېدو خبر ورکړ. روغتیا پالان وایي د مارغانو زکام یا والګې انسانانو ته هم لکېدای شي نو ځکه احتیاط پکار دی. نجیب الله لو خیل تفصیل راکوي.
چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې ښودلې چې مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت مشال راډیو ته وویل چې
موږ د مجهزو وسایلو او د ضدعفوني موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته ویسو هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخین چرګان لرو لته نو اوس پورې ان شاء الله دې کې د مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونڅه شي اهلي چرګانو ته سرایتونه کړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د صحت حیواني او مالدارۍ عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خوست اوسیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورنی چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دا یوازې د زراعت ریاست په اجازه باندې سرته رسیږي. که چیرته دوی اجازه څوک نه لري باید چرګان انتقال نکړي. دا ستونزه یوازې د خوست ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کېدای شي انتقال شي نورو ولایتو ته وغځیږي، فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بیماری د برخې او بلتن ډاکټر محمد خالد شهیوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خوست راغلی وایي چې
تشویش هم لدی نه داسې خدای نخواسته فارمونو ته او انسانانو ته
انتقال نشي مو حال زری ته په تلاش بدای شي بیماری په زوترین فرصت سره مهار
د خوځ د عام روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وای چی ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکي
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوی خو د دې لپاره چې انفلونزا یو ویروس ده هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوځ تخصصي ملکی روغتون ته مراجعه وکي تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي
د پروګرام په پای کې د خوځ د مرکزی باغ د ونولاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر نیولي ول لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول په یاد پروګرام کې د خوځ مرستیال والی شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي
د نجیب الله الوخیل رپورټ پای له ختمېدو سره په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز په پاکستان کې د حقونو ټولنو فعالانو پر حکومت غږ کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب قوانین دې عملي کړي د بېلابېلو ادارو مشرانو او فعالانو تېر مازیګر مشال راډیو کې ویل دي یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د تیری د پیښو مخنیوی وشي دوی ته څرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې پرون هم د پنجاب په قصور او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې پر یوې اته کلنې ماشومې د تیری او د هغې د وژنې پر ضد مظاهرې روانې وي په پېښور کې افغان کونسل جنرل ویلي دا خبره ناسمه ده چې پاکستان د روانې میاشتې تر پایه کډوالو ته د ستنېدو امر کړی محمد معین مرستیال تېره ورځ مشال راډیو کې ویل پاکستان یوازې د رجسټر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې چې کابل اسلام آباد او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی د برخلیک په اړه یوې نتیجې ته ورسېد د خوست چارواکي وایي په هغه ولایت کې د مارغانو والګې خپور شوی دوی تېره ورځ په یوه غونډه کې ویل تر اوسه ناروغي په کارغانو او ځینو نورو وحشي مارغانو کې خپره شوې خو دوی هڅه کوي چې چرګانو ته خپره نه شي او دوی په خلکو ها باندې هم غږ کړی دی چې له احتیاط د کار واخلي چې انسانانو ته ونه لګي په افغانستان کې د رسنیو د څاري وټولنه وایي تیر کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی هغه و د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون په تازه رپورټ کې ویلي تیر کال په هغه هیواد کې شل خبریالان او له رسنیو سره کارکوونکي ووژل شول د جورجیا حکومت وایي افغانستان ته سل اضافي سرتیري استولي دي چارواکي وایي دا پوځیان تیره ورځ افغانستان ته روان شول چې هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتي کمپینونو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي نوموړي تیر مازدیګر په مسکو کې د رسنیو له مشرانو او مدیرانو سره په مرکه کې وویل دوی فکر کوي چې دا ډول کارونه ناسم دي دوی ویل هیڅوک نه خوښوي چې په کورنیو سیاسي او نورو چارو کې یې لاسوهنه وشي او بیګا د ایران او عراق له پولې سره نږدې په یو شمېر نورو ایراني سیمو کې معتدلې زلزلې راغلي دي چې پکې څلور کسان سرسري ټپیان شوي دي او زیات تاوان نه دی شوی اوریدونکو وسم وخت شوه د ونیزې خبرونه هارون باچا هنري غړی د خبرونه د هر زیارت یا پن شنبه پر ورځ تاسې په ژوندۍ بڼه د پیښور لو وخت سره سم پر څلورو او د کابل پر وخت درې نیمې بجې اورې په دې خبرونه کې لبیلابېلو هنرمندانو سره هارون باچا خبرې کوي د هغوی د هنر په اړه او د هغوی د ژوند په اړه تیر ورځ پکې ځوان سندرغاړی ایمل زاخیل میلمو د سولې په اړه یو نوی سندره جوړه کړې ایمل زاخیل د استاد زاخیل او د قمر ګلې زوی دی او وایي د خپلې مور په څیر د سولې سندرې ویل غواړي دی په کاناډا کې اوسي او ډېر عمر یې په پېښور کې هم تیر کړی دی او له هماغه کاناډا څخه دی سندرې او ویډیوګانې جوړي له ایمل زاخیل سره خبرې او د ده سندرې د هارون باچا هنري غړی په تکراری خبرونه کې واوري
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه د اوریدونکو هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم د دیونه ملممو ځوان افغان سندرغاړي ایمل زاخیل دی د استاد محمد دین زاخیل او میرمن کمرګل چې دواړه نومیالي افغان هنرمندان یادېږي زوی دی او په کناډا کې ژوند کوي زاخیل لګي ورځ کیږي خپلې و نوې سندره خبره کړې او پکې په وطن کې د سولې او مینې هلي خودلې دي. د ټلیفون په لیکر سره د ستړي مشي ورته وایو ملجانه خبرونه ته ډیر خراغ لیو مننه چې د مشال رادیو لپاره د وخت راکړ.
ډیر مننه پاشا صاحب په دې کې چې روغ جوړ او صحتمند صحیح او ټول همکاران تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. مننه باندې به ډیر زیات خوشاله يم چې د مشال رادیو د اړین پاشا د وري ګړې ملمای ما د زموږ لپاره ډیر ډیر دې چې زه نن تاسو سره په دغه خپل پروګرام کې چې همیشه دی اورم دی او ریډیو کې
وعلیکم السلام. ډیر مننه موږ هم ایمل جان خوشاله یو. ما خو ستاسو غنوې سندره چې ووري دا څو ورځې مخکې نو بیا مې ډیر زړه وسو چې تا خامخاره ولا مخبلي خبرونه تاسو پر هنري کارونو خبري وکړو. ستاله حال خبر شو په تیر د کمرګل بیبي حال به د نه هم پختو چې په دې له چې غم جوړوي او تاسو خوشاله ژوند ولري. نو دا د نوې سندره ته به ول را شو ایمل جان ک دا ته وای چې شعر د چا دی کمپوز د چا دی چرته جوړ کړ څنګه څنګه
دغه سندرې عبارت خو تاسو چون دته د سلحې د سندرې خطاب ورکو او زما مور هم تاسو یاد کړه. نو د یادولو وړ ده چې بدویم تقریبا نن 50 کاله یا 50 کاله مخکې زما مور هم دغه ناری والی او دا چغې والی چې زه سپینه کوتره یم اوچته پروازونه کوم ګرځم دنیا والو ته د سولې اوازونه کوم.
بالکل.
نو د هغې سندرې په تړاو باندې دغه سندره جوړه شوې ده چې ما ته د سلحې ګلان راوړه او په دې هیله باندې چې په ټوله نړۍ کې سلح راشي. دا سندره اصل کې د حکیم نور اکا خیل کمپوز دی او دغه شعر او د سلما سلک شعر کې ګوتې والی دي. البته دا اجازه مې خپل د مور نه اخیستې وه او حکیم نور اکا خیل زما د پلار ډېر نږدې ملګری و. د موسیقي تړاو ورته زمونږ ګران تکړه وقارلي کړی.
او تاسو ویډیو تم ډیر مزیدار خلک جوړ کړی ډیر خواریم پکړی د نو د ویډیو د برخې د کار پاړه کم معلومات راکړي سمره وخت کې هم دا ویډیو جوړ کړه او بیا دې چې خبره کړی د نو سمره خلکو ته رسیدلې لسته دا نوې سندره.
ماشه سره ویډیو مونږ تقریبا په 15 ورځو کې ثبت کړی او دا د کابل په مختلف ځایونو کې په مختلف ساحو کې ډاټا شوې ده. دغه ویډیو چې دا زمونږ تکړه ځوان کارګردان چې دی هغه عمرزا پروډکشن دی دغه خواري کړې ده او تر اوسه پورې خو د دې ویډیو هغه کوم په انګلیسي ژبه چې فیډبک وي او د خلکو نه چې بیرته دا اورم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې ده او په مختلفو تلویزیونونو کې نشرېږي. نو زما لپاره د ویاړ ځای په دې دی چې د هنرمند لکه څنګه تاسو بهتره پوهېږئ هغه هلې ځلې چې هغه صرف همدې لپاره یې چې د خپل د اورېدونکو سره خپل هنر شریک کړي او بیا چې د هغې نه صرف هغه د هغې نظر به ته وي په دې باندې ډېر خوشحالېږي او هغه د یو هنرمند لپاره هر څه دي.
بالکل صحیح ده. نو بس تا کې اجازه وي ایمل جانه موږ به په رادیو هم خبره کو. ما خدا ډېر ورځې نه چې کله نه مې اورېدلې ده ځان سره مې په خپل آرشیف کې ساتلې و جوړ کړې مې و لږ غونډې مې ایډیټ کړې هم ده چون موږ ډېره زیاته وخت سندرې پر نه لرو نو یو څه مې را لنډه کړې هم ده. هو دا فکر کوم په اول ځل به چې مشال رادیو نه به هم ستاده سندره خبره شي او په دې هیله چې خلک یې اورېدونکي زموږ خوښه کړي.
ډېر مننه تاسو چې بولې ته وایي.
کمل جان څومره وخت شو چې سندره وای او داګنستا غوندې یو کس لپاره چې په هنري کورونا کې زیږیدلې نو داګنې طبيعي و چې ته هم یو هنرمند جوړ شې سندره وای یا کوم ساز زده کې ویغږې
راځي دا خو تاسو ته به تر معلومه ده چې څو په هنري کورونا کې زیږیدې نو د ماشوم ټوک دا د هنر سره آشنایي او زما په غوږ کې چې کوم آلو ویل شوی دی هغه زما د ګرانې مور میرمن قمرګل چې زه ورته د مور په خواخوا کې چې زما ډېر یو مهربانه مور ده ډېر یو تکړه او پیژندل شوی هنرمند ده نو زما خوشبختي هم دا ده چې زما والد چې استاد محمدین زاخیل چې ډېر یو تکړه میوزیک ډایرکټر و په زرهاو کمپوزونه یې جوړ کړي دي چې تر اوسه پورې تر ننه پورې مونږ یو تاسو ترې استفاده لرو نو زما لپاره یو خدای هغه بونس غوندې یو خبره وه چې دوی زما مور و پلار دي دا راته خوا کې زه تقریبا لس کلن به وم یعنې هغه کلن به وم چې هغې وخت نه زما هنر سره ډېر زیات مینه پیدا شوه او هغون ځل دپاره زما لاس په هارمونیه باندې زما والد چې دی ښه دی استاد محمدین داخل هغما لږ څه کم زده کړه هغې نه وکړه خو متاسفانه هغې د دې دنیا نه لاړه نو بیا ما ډېر داسې نورو هلې ځلې ډېرې وکړې چې زه د نورو استادانو زده کړه وکړم او په اوره کښې به مې خپل مور سره هارمونیه غږوله د هغې میوزیشن ومه نو تقریبا لس پنځه لس کاله کېږي چې دغه د دوستانو تشویق او د مور تشویق دغې ته یعنې بلنه را کړه چې زه د هنر ډګر ته د آواز ویلو په ریشه کښې را ولاړم
ښه د زاخیل صاحب د استاد محمدین د ارواښاده وي او کمرګله بیبي دا وخت په څه حال له صحت یې څنګه دی تاسو خو یو ځای ژوند کوي په کاناډا کښې نو
هغه د بعضو خبره وایي هنرمند بېخي نه زړېږي زما مور ښه تکړه ده خدای دې راته همېشه صحتمند لري بعضې هنري پروګرامونو کښې هم سره یو ځای ګډون کوو زه هم هغې سره بعضې وخت سې دوګانه سندرې وایم او بعضې وخت سره د صرف د موسیقۍ په حیسه کښې ورسره مرسته کوم او ماشاءالله ښه تکړه ده او په غږ او په آواز کښې تر اوسه پورې هېڅ بدلون
نو داسې نه شي کولی عمل جانه چې لکه ځان ته جسته کړه سندرې جوړوي وخت په وخت داسې کمرګل بیبي ته هم یوه سندره جوړه کړي بیا ورته یو ویډیو جوړه کړي کله کله په دې ټولنیزه میډیا داسې یو ویډیو مخته راشي چې هغې په کاناډا کې یا په امریکا کې کم محفل کې سندره خو ویلي خو داسې باقاعده هغه د ثبت شوي په سټوډیو کښې سندره او بیا هغې ته ویډیو چې جوړه شي داسې کار مخته نه را ځي نو د دغې دپاره څه امکان وي
بلکل دغه ستاسو خبره بلکل صحیح ده باشا صاحب ما ډېر زیات هلې ځلې کړي او په دغې کوشش کښې یم انشاءالله په دغه کال کښې به د دغې کار تاسو شاهد اوسئ چې یو دوه درې سندرې د هغې ما پرې کوشش کړی دی چې د خیره موسیقي هر څه جوړ شي تاسو ته بله خبره دا معلومه ده بادشاه صاحب چې نن سبا د هنرمندانو متاسفانه د افسوس ځای دی چې هغه هنرمندانو چې یو عمر خدمت کړی دغې هنر دپاره دغې ژبې دپاره او بیا په دغسې وخت کښې هغوی بل څه کوم کار نه لري یا کوم عاید نه لري نو هغې مجبوره شي چې د هغې هنري کارونه کم شي نو په دغه حیسه کښې ما تر اوسه پورې تقریبا په دغه لس کالو کښې چې هر خوا ته لاس اچولی او هر چا سره مې د دغې طلب کړی دی چې دغې هنرمند سره باید تاسو مرسته وکړي متاسفانه ما ته کوم داسې یو لار نه ده معلومه شوې چې یو څوک ووایي چې زه د میرمن قمرګل دغه سندره سپانسر کوم او دغه د دې بودیجه ده مونږ به موسیقي جوړه کړو ویډیو به یې جوړه کړو او تر اوسه پورې زما کوم شخصي خپل کوم سندرې چې دي هغه خپل د ژبه په هغه باندې مونږ خواري کوو او هلې ځلې په هغې باندې کوو نو دغه ستونزه هغه مشکلات ما غوښتل تاسو سره شریک کړم او ستاسو اورېدونکو سره
صحیح شو بس په دې هیله چې دغه وسایلو ته ته یو وخت پیدا کړې او د هغې داسې مزیدار ښکلې سندره جوړه کړې او خلک پرې ډېره خوښه کړي
انشاءالله
نو د کمرګل بیبي خبرې مو کړې ستاسو پلار جان استاد محمدین زاخیل مو یاد کړو نو د هغې یوه جوړه سندره چې یو وخت په کابل کښې ویلې ده هغه مې هم را سره ده زه کله کله په ریډیو خپره هم کوم ایمل جان هغه به واورو سندره به واورو یاد به تازه شي
مینی قلندر کرما ډیر در په در کرما مینی قلندر کرما ډیر در په در کرما
ټول غمونه شاته کلا لویا را شو کدی تنون ټول غمونه شاته کلا لویا را شو کدی تنون
امل جان اور ہم نوبت ورکو اور بشو یہ بتا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ہارون باچاجی صاحب تاسو ته او درون ملما ایمل زاخل صاحب ته زمالیا قتلی سیما بټخیر لخوا نیک پنې سلامونه او احترام.
وعلیکم السلام سیما صاحب مننه خوشاله اوسې.
زبر د دې چې کم نه پښتنو سره شم لنډې د دې زدکړې تر سو پورې کم سن فورې او مخې اراده سي دي دویم د دوی په کور کې نور خويندې ورونه د دې موسیقۍ سره علاقه لري او کنه
نو دغه پښتنې به تا اوریدلې وي دی چې څومره زده کړې د سکول کالج زده کړې د پوهنتون په دغه اړه کې معلومات ورکړي.
زده کړو په باره کې ما تقریبا هغه د چا خبره کاغذونه مې په اساس ډېر زیات راټول کړي دي او تقریبا زه شل کاله کېږي چې په کاناډا کې ژوند کوم. اولنۍ ډیګري مې په بایولوژي او کیمیا کې ده. نو بایو کیمستری ورته وایي. زه په هغوی کې مې انجار لرم او غوښتل مې چې په هغې کې خپله ماستري والما او بیا د طب شاګردم یم. تقریبا یو دوه کاله طب هم ما لوستلی او فعلاً چې دی نو هغه درسونه روان دي خو ورو ورو روان دي ځکه چې نور کارونه هم ورسره دي. مجبوره څوک چې په خارج کې ژوند کوي هغې باید یو بل څه کار هم په خوا کې ولري. نو د هغې په وجه باندې دا چې هنري کارونه شو نور کارونه نو دا درس لا تر اوسه پورې مکمل شوی نه دی. او د دې بله پوښتنه وه چې زمونږ په فامیل کې خو خویندو ته خو متاسفانه چې داسې زمینه نه ده مساعده شوي او ټولو وزیره کړي خپل په کورونو باندې خوندي دي. زما مشر ورور اسدالله زاخیل ډېر یو ښه میوزیک ډایرکټر دی او هغه په پرده باندې متاسفانه نه ظاهرېږي او د پردې شاته همیشه ډېره ښکلې هارمونیه غږوي. زما د پلار په شان هارمونیه غږوي. نو زموږ په فامیل کې زما وریرونه چې دي ماشاءالله ډېر هغوی په هنر کې تکړه لکه زما وغاره دی خیبر زاخیل اشفیالله زاخیل دلاور زاخیل دا نامې خدای ډېر تکړه لکان دي او زه امید لرم
هارمونیم د زاخیل استاد یادونه وکړه. ذکر دی وکړو امل جان هغه خو یو سبک دی په یو ځانګړی د هارمونیم په برخه کې په تیره د پښتو موسیقۍ چې کومه باجه ده نو دا د زاخیل استاد نوم که څوک وانخلي نو دا نیمګړی ښکاري کنه. دا په دغه برخه کې ډیر زیات کار کړی او یو سب ته جوړ کړی دی. بلا شاګردانې خلک روزلی دا مونږ د استاد شاولی هارمونیم اورو که د ماستر علي هدر هارمونیم اورو نو دا غي په خپل ماته ویلي چې دا سب چې دی دغه لار چې دا مونږ د هغه د استاد زاخیل غا تعقیب کړی دا لام روان دي. نو د استاد زاخیل په اړه کلک معلومات راکې د هارمونیم هغه چاز د کړي وا هغه په دغه برخه کې څومره خواري کړي وا څومره وخت غوولې دا یو څه معلومات راته راکې.
فکر نه کوم چې زه به د دې قابل سم چې دغه عبارت کې دغه ډیر یو ډیر مهربانه ډیر با اجتماعي ډیر یو خوږ سره یو د موسیقۍ په حصه کې چې ما څومره زده کړه کړې او دغه په کارونو باندې لږ آگاهي ما پیدا کړې ده نو زه په دې باندې پوره یقین لرم چې دغه څومره زده کړې وي دغه په سینه کې چې څومره موسیقي وه هغه فکر کوم چې یو 50% به خلکو اورېدلي او هر څه متاسفانه چې د دنیا کې نیمګړې پاتې شو دغه اولنۍ زده کړه چې وه په سیرا کې به یو استاد و سیراوار استاد چې د هغې نه په اوله کې هغې هارمونیم زده کړې ده. نو بیا وروسته هغه سره سره دوی هندوستان ته په بار بار تللي وو او په لکنو کې په فاکولته کې دوی د سرود زده کړې دپاره تللي وو چې تقریبا په هغه کې یو څه لاسته راوړنې هم لري. د هغې سرټیفیکیټونه دي چې په هغې په سرود کې دوی د استاد اشتیاق احمد علي خان شو دغسې ډیر تکړه تکړه کسانو سره یو ځای دي زده کړې کړې دي او ما سره اوس هم هغه سرټیفیکټونه موجود دي. نو بیا چې کله دی دوباره افغانستان ته راستانه شو نو دوی ته فکر شو چې په پښتو موسیقۍ کې د سرود دپاره ځای ډېر کم و هغې وخت کې. نو د هغې په وجه باندې زما مور کیسه کوي چې کله هندوستان نه راغی نو هغه خپل سرود یې ښه یو بخملي سور پوخ پیدا کړو او هغې پکې پوخ کړو او په دیوال کې بند کړو چې دا دې دلته وي. نو د هغې کلاسیکل کم پراګ ورځنۍ باندې زده کړې چې وي هم هغې نه په استفادې سره هغې د پښتو موسیقۍ ته مخه کړه او څومره کمپوزونه چې جوړ شوي دي تاسو شاید استیدئ کې ډېر د کلاسیکل موسیقۍ رنګ په کې ښکاري او د هغې نه ډک دي.
نو د زاخیل استاد د باجی دغه د هارمونیم او دغه د ګوتو کې کوم خوګواله او کوم استادی و دغه ذکر دی وکړو تا مو کو ما مو کو نو خبر نیو چې وردونکو ته یو ټوټه هارمونیم دغه وورو.
واه 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 ډیر خواله ده تاسو سره وګورئ.
جان کمرګل بیبی خو سوخ کې پیښور کې هم پاتې شو او د پیښور به هم ستایو څه خاطرې خو په خامه خالري نو کله زی الته د جلس شوه د تله یا اراده لري چې لاړ شي دا غزي د مندانو سره وبینی او خپل همزول سره مشرانو سره
بچا چې زما خو د ژوند د ټولو نه خودي خاطرې او ما د پیښور د وخت کې دا خپل ابتدایي درس چې د هغه په پیښور کې ویلې او بل باید یاد اوسم تاسو ورې دین کته چې کوم مینا او کوم اخلاص من په پېښور کې لیدلې ده خپل د پښتنو له هغه وزیس کله په ژوند کې هیڅ نه کوم. زما مور بي بي کو په ډېر زیات هنري پروګرامونو کې ګډون کولو او ډېر یو ښکلی ګلدسته یو د موسیقۍ ګروپ هم هغې لرلو او هغې وخت کې موږ ستاسو د پروګرامونو نه موږ خوند اخیستله.
څوک کله به دې وي چې نوې سندرې به دې مخته راشي او کار پرې روان دی یا څه دې پلان کړی دی په دغه برخه کې؟
بچا صاحب نوې سندره خو د بهار د پاره ده چې اوراغه بهار راغې سپرلی په ګلاب راغې د ګلاب ګلاب اوربل کې به دی ورینه دغه سندره ده چې د خیره دغه سپرلی ته به د لاس لاندې ده او چې دی به تاسو شاید استي او ان شاء الله تاسو سره به شریک کړم.
صحیح شو ډیره زیاته مننه ایمل جان مونږ ته د وخت راکو د خپل هنر د خپل کورنۍ په اړه مونږ ته ډېر معلومات راکړل نو خوشاله اوسې تا ته ستاسو په هنري چارو کې ستاسو ژوند په چارو کې بریا غواړو او کمرګل بیبی ته هم زموږ له خوا ډېر سلامونه او ډېر نیکی پرزونه ورسوین. ډیره مننه بیا هم
ډیره مننه بچا چې تاسو نه د مشال لري ټول کار کوونکو نه او د ښکلي پروګرام نشه خو دې هیڅ کله دا پروګرام نه خاموشه کوي د هارون پاچا هنري ګړی چې دومره ښکلي هنرمندان تر اوسه پورې زما نه مخکې تاسو رابللي دي هغه نه ما خوند غسلې او زما لپاره ډېر د ویاړ ځای دی چې نن بادشاه صاحب هغه بادشاه صاحب چې ویلي چې اول به کله کله غم او بیا اوس بیا دینه افسانې ښکاري همدغسې نورې هر بادشاه صاحب سره زه نن
آباد
اوسې خوشحاله اوسې. اردوونکو د هارون بچا هنري ګړی د خپرونې د پای په دې شیبو کې بیا هم د ایمل زاخیل له دې بلې سندرې خوند واخلئ. موږ درنه اجازه غواړو. د خدای پامان.
تچ زول پیرا خوری کی پرسا دل ربا علی خل زڑگی میں نشتا اعتبا دل ربا علی خل زڑگی میں نشتا اعتبا دل ربا تچ زول پیرا خوری کی پرسا دل ربا تچ زول پیرا خوری کی پرسا دل ربا علی خل زڑگی میں نشتا اعتبا دل ربا
مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.